خوشی او د ازادي رادیو د صد خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې به د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا واوري چې د واشنگتن له لورې د پاکستان ځنډول شوې مرستې نشې $2 میلیارډو ته رسیږي. کابل د دې پریکړې تود هرکلی کړی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. اسلام آباد د امریکا د مرستو د ځنډېدو پر پریکړه عکس العمل ښکاره کړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د حکومت ضد مظاهرو په اړه خبرې وشوې او حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر لور بالستیک توغندی ویشتی. د خبرونو تفصیل: پاکستان د امریکا لخوا د هیواد ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې له امله د سلګونو میلیونو ډالرو د پوځي مرستې د ځنډولو د پریکړې په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل یو اړخیز بیانونه د مشترکو اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الاجلونو ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغېز کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې اسلام آباد د امریکا له حکومت سره د امنیتي مسلو په اړه په تماس کې دی او په دې برخه کې لا نورو جزئیاتو ته منتظر دی. په همدې حال کې فرانس پریس اژانس د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دي چې پاکستان ته د ځنډول شویو پوځي مرستو اندازه شي څه کم $2 میلیارډو ته ورسیږي. امریکا وایي پاکستان ته به تر هغې دا مرسته ورنکړي تر څو چې د هیواد په خپله خاوره د طالبانو حقاني شبکې او نورو سخت دریځو پر ضد جدي ګامونه نه وي اخیستي. د نیمروز ولایت سیمه ییز چارواکي او ولایتي شورا وایي طالبان د خاشرود او دلارام ولسوالیو ترمن لویه لاره کې له خلکو او ځانګړي ډول له سوداګرو څخه په زوره پیسې او باج اخلي. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد صدیق پرون ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دې لارې د امنیت د ټینګښت لپاره ګام واخلي.
طالبان لاره بند کړې دي او د تجارانو څخه مالیات غواړي، پیسې غواړي. زموږ هم تقاضا هم د حکومت مرکزي څخه هم دغه ده، په خصوص ولایت دفاع څخه چې باید په دې باره کې جدي ګامونه پورته کړي.
بلور ته د نیمروز امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د خاشرود او دلارام ولسوالیو ترمن لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه تاییدوي او ژمنه کوي د دې لپاره چې لاره پرانیستې پاتې شي او وسلوال وځپل شي پوځي عملیات په ترسره شي. د کونړ ولایت مرستیال والی شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلومو کسانو اختطاف کړی و. د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته د ځان د برمته کېدو په اړه وویل
د یو څه مرستیاله قبله اراده هم داسې وه چې زه هند ته باید تللی وی، خو چې مرستیا مې زیاته شوله تصمیم مې داسې ونیو چې زه باید پاکستان ته لاړ شم او د هغه لارې نه خپل تدایی وکړم. پېښور کې لږ برۍ ته نږدې څرمه د نامعلومو اشخاصو له خوا نه زه هلته ونیول شوم. بیا نه یم پوه شوی چې چېرته وم او څنګه او په څه ډول مین لا تر اوسه پورې په دې خبره باندې زه نه یم پوهېدل.
احمد زیاته کړه چې دی نشي ویلی چې چا تښتولی و او په دې هم نه پوهېږي چې څرنګه او د چا له لارې خلاص او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د کونړ مرستیال والی وایي فشارونو او ګواښونو یې روغتیایي وضعیت نور هم خراب کړی دی. محمد نبی احمدي زیاته کړه یو ورور یې هم نامعلومو خلکو نیولی دی چې تر اوسه لا تری تم دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې اعتراض کوي او ځانونه په خطر کې اچوي. نیکی هیلی زیاته کړه د ایران تر نه اویا پوډي روسیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلی دي. تر اوسه پورې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ته رسیدلی دي د ایران د مظاهرو په ترڅ کې تر شلو ډیر کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې پرون د ایران په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه بیړنۍ غونډه وشوه. روسیې د دې غونډې له ترسره کېدو سره مخالفت کړی. د یمن شیعه یاغیانو ویلي دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کمپ پرون په بالستیک توغندي ویشتلی دی. عربستان ویلي دي چې دا توغندی شنډ کړی دی. المسیر تلویزیون چې د یمن د شیعه و دی خبر ورکوي چې د لنډ واټن دغه بالستیک توغندي په بریالیتوب خپل هدف ویشتلی دی. او روسای خبر داره چې د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیه د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقریت غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. امانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وکړې. امانوئل ماکرون وویل اروپایي ټولنه کولی شي د بشپړ غړیتوب پر ځای ترکیې ته د شراکت پیشنهاد وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. نوموړي وویل دا ستړیا به موږ اړ کړي چې پریکړه وکړو، خو ولسمشر رجب طیب اردوغان دا ونه ویل چې ترکیه به څه ډول پریکړه وکړي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د پریکړه وستایله چې پاکستان ته یو شمیر مرستې ځنډولې.
انتظار دارم که تصمیمات اتخاذ میکنه، تصمیمات به صلح و ثبات در منطقه کمک کنه.
آیا دا د افغانستان د حکومت د هڅو نتیجه وه؟ په یوه تفصیلي راپور کې د تیر میلادي کال په ترڅ کې د افغانستان د حکومت بهرني سیاست ته کتنه کوو. په دې کتنه کې د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډېر لاسته راوړلی چې د بېلګې په ډول یې موږ څو یادولی شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې.
نړیوالو چاپي خپرونو ته هم همدا د پاکستان د مرستو د ځنډېدو مسله څېړل شوې ده. دا هم خپرو او د فرانسې ولسمشر وایي په ترکیه کې له کودتا وروسته د خلکو له ځپلو سره په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د شمول امکانات ډېر کم شوي دي. د ګوړې اچار اونیس تفریحي پروګرام هم د دې خپرونې جز دی. د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړل شوی دی چې شایي امریکا پاکستان ته د دوه میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې ځنډنې کړې وي. پرون د نږدې یو میلیارد د ځنډېدو خبرونه خپره شوي وو. د افغانستان جمهوري ریاست پاکستان ته د امریکا د مرستې ځنډېدو ته په اشاره وایي هیله ده چې دا ډول پریکړې به د سیمې ځینې هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان په وړاندې خپله منفي تګلاره بدله کړي. پاکستان بیا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی او وایي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد مبارزه باندې منفي اغیز ولري. رضوان مراد د موضوع له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان جمهوري ریاست پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو او د هیواد ته د سلګونو میلیونو ډالرو پوځي مرستې ځنډولو ته په اشاره وایي کابل د هرې هغې پریکړې هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په هدف کیږي. د جمهوری ریاست د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت هیله مند دی چې دا پریکړه به د افغانستان پر وړاندې د ځینو هیوادونو دریس بدل کړي. ښاغلی مرتضوی وویل من انتظار لرو چې دا پریکړې به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوستلو کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان په اړه د سیمې د ځینو هیوادونو اوسنی منفي دریس مثبت کړي. خاغلی مرتضوی ویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. نوموړي په دې اړه چې آیا پر پاکستان د امریکا د فشارونو او د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگټن پلان شوي اقدامات له افغان حکومت سره همغږي شوي او کنه څونه ویل، خو وایي چې افغانستان او متحدان یې شریک کار کوي او له یو بل سره مشوره کوي. په همدې حال کې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې پاکستان ته د امریکا د ځنډول شوې پوځي مرستې اندازه ښایي څه کم دوه میلیارد ډالره وي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پاکستان ته به د پوځي مرستې د ځنډېدو سربیره د هغو پیسو ورکول هم ښایي وځنډول شي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف په چوکاټ کې د هیواد ته ورکول کیږي. متحده ایالات وی دا مرسته به تر هغې ځنډېدلې وي تر کومې پورې چې پاکستان پر خپله خاوره د حقاني شبکې طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي نه وي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د دې پریکړې په عکس العمل کې ویل چې یو اړخیز بیانونه د اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر ضرب الاجلونه ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغیز کوي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د مشترکو اهدافو د ترلاسه کولو په چارو د امریکا د پریکړې اغیزې به په مناسب وخت کې ښکاره شي. پاکستان ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دې هیواد لخوا د 140 میلیارد ډالرو د لګښت ستاینه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي اسلام آباد هوډ لري چې د خپلو وګړو د سر او مال د ساتلو په سیمه کې د ثبات لپاره څه چې کولی شي هغه ترسره کړي.
پرون داسې راپورونه خپاره شول چې واشنګټن به نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې تر هغو پاکستان ته ورنه کړي چې دغه هیواد په خپله خاوره کې طالبان او حقاني شبکه نه وي ځپلي. نن د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا فرانس پرس سرچانس خبر ورکړ چې د امریکا د ځنډول شویو مرستو اندازه نږدې 2 میلیارد ډالرو ته رسي چې وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم پاکستان ته د ځنډول شویو مرستو په اړه تحلیل اوریدلی شي. خو ځینې کسان او یا ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې امریکا په پاکستان باندې فشار زیات کړی دی. له لویه سره په 2018 میلادي کال کې چې نن د نوي کال شپږمه ده د افغانستان د حکومت بهرنۍ پالیسي څرنګه وه؟ ځینې کسان انتقاد پرې کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او ځینې افغان کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې ونه توانېده چې په خپل بهرني سیاست کې د نږدې هیوادونو او لری هیوادونو ترمنځ توازن وساتي. په دې اړه یو تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبريالې ناجي صاحبې پر راپور
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلي چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي او په وینا چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرنی سیاست لویو لاسراوړنو څخه دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډېر لاسراوړل شي د بیلګې په ډول موږ څو یادولی شو. د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پولیس وه او اعلان سو پولیس وه په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې سره کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې وه هغه ومنل شول، یعنې د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به د یو ډول په خپل سر فعالیتونه کوله او د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی آزاد همدارنګه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سلورلارې په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همداراز په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عربي اماراتو، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست وحدت د بلابلو هیوادونو د سیالیو قربانی وو.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت په بهرني سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمېر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندستان ته نږدې شو د پاکستان جذبات راڅرګند شول او په نړیواله کچه د روسي اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی په دې اړه وایي.
د ملي یووالي حکومت په 2018 میلادي کال کې ښې سیمه ییزې او نړیوال لاسته راوړنې درلودلې، خو په دغې کال کې له پاکستان سره په بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لورې وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلي چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمېر ښکېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل:
د افغانستان رابط د همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودي او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو مفکر لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن یو موضوع داده چې امریکا وی پاکستان ته به پوځي مرستې تر هغو ورنکړي چې مخکې د دې مرستو ژمنه امریکا کړې وه، او امریکا اوس وایي چې دا مرستې به تر هغو ځنډ نه کړي چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبان او حقاني شبکه نوي ځپلي. تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې په د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، خپل نظر څرګند کړئ او د خپرونې له میلمنو په دې ارتباط پوښتنې وکړئ. همدغه د مرستو د ځنډ مسله نړیوالو چاپي خپرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
له پاکستان سره د امریکا د مرستو ځنډیدو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له پاکستان سره د امنیتي مرستو بندیدل د افغانستان د جګړې یو تازه لوبه ده. د ورځپاڼې په خبر کې د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ د تفاهم یو ګډ ټکی موجود وي، هغه له پاکستان سره د دواړو چلند دی چې هم حیاتي او هم ستونزمن دی. افغان او امریکایي مشرانو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو او حقاني شبکې په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی. دغو دواړو ډلو ته د افغانستان د ډیرو بریدونو مسؤلیت راجی کیږي، خو پاکستان بیا تل رد کړي چې ګواکې دغو ډلو ته پناه ورکړي یا ملاتړ ترې کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلی چې د مرستو بندیدل به چاته زیات زیان ورسوي، پاکستانیان یا د طالبانو ضد نړیوال ائتلاف. امریکا د پنځمې په شپه اعلان وکړ چې د پاکستان له پوځ سره نږدې یو میلیارد ډالر مرسته ځکه بندوي چې دغه هیواد له تروریزم سره په مبارزه کې اړینه همکاري نه ده کړې. نیویورک ټایمز د پاکستان د پوز د هوایی ځواک د چارواکو خبرې راخیستې چې ویلي دي ښایي د خپل هیواد هوایی حریم د امریکا په مخ وتړي. ورسپانې همداراز د ځینو پاکستاني سیاستوالو خبرې راخیستې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په نه همکارۍ تورنوي. وال سټریټ جورنال ورسپانه په دې اړه لیکي چې امریکا ټولې امنیتي مرستې له پاکستان سره وځنډولې. د ورسپانې په لیکنه واشنگتن به تر هغو له پاکستان سره مرستې وځنډوي چې دا هیواد په واقعي توګه ترهګري ډلې نه وي ځپلي. وال سټریټ جورنال د پاکستان یو په حواله لیکلي د امریکا له دې کاره ویره نه لري. ورسپانې په ملګرو ملتو کې د امریکا د سفیر نیکی هیلی خبرې راخیستې چې پاکستان په تیرو څو کلونو کې دوګونی لوبه مخ ته وړې ده. او یو اس ای ټوډی ورسپانې هم د پاکستان په وړاندې د امریکا په تازه پریکړې لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د ترهګرو ډلو د ماتولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د پاکستان د تقابل په خاطر له یوې لویې ازموینې سره مخ ده. د ورسپانې په باور په پاکستان باندې د افغانستان په وړاندې د پالیسۍ د بدلون په خاطر د فشار راوړل د ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په سر کې ځای لري. یو اس ای ټوډی ورسپانې په واشنگتن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د یو نړیوال مرکز د څیړونکي ډیوید سیدنی په حواله ویلي امریکا تل هیله درلوده چې پاکستان خپل چلند بدل کړي، خو دا ثابته شوه چې د هغه هیواد ټول کارونه برعکس دي. د هغه څه له مخې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پاکستان د 2001 کال تر بریدونو راوروسته د امریکا 3 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، خو له تروریزم سره په مبارزه کې سمه همکاري نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د افم په 3.5 خبري شي. وړاندې بیا د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس په نړیوالو مسایلو ته مخه کړو. د فرانسې ولسمشر وایي اروپایي ټولنه کولی شي ترکیه ته په دې ټولنه کې د غړیتوب پر ځای د مشارکت پیشنهاد وکړي. امانوئل ماکرون دا خبره پرون په پاریس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. رجب طیب اردوغان وویل په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کړي.
له خپل ترکی سیال سره په پاریس کې تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وویل په اروپایي ټولنه کې د بشپړ غړیتوب پر ځای دا ټولنه کولی شي چې ترکیې ته د شراکت پیشنهاد وکړي. ماکرون په الیزه ماړی کې له رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل په 2018 کال کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د ترکیې د حکومت لخوا د زبونکو اقداماتو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو له امله په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په مسأله کې پرمختګ ممکن نه دی. د رجب طیب اردوغان حکومت په دې هیواد کې د کودتا له هڅې وروسته شاوخوا 50,000 کسان زندانی کړل او د خونکو قاضیانو او پوځیانو په ګډون یې 2.5 لک کسانو دندې وسنډولې. امانوئل ماکرون له اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل له اروپایي ټولنې سره د اړیکو لپاره دا ښکاره ده چې د ترکیې وروستۍ پریکړې او تحولات اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. اردوغان ویل د اروپایي ټولنې ګامونه ښایي ترکیه دې ته اړ باسي چې پریکړه وکړي، خو هغه په دې اړه چې څه ډول پریکړه به وکړي څه ونه ویل. د فرانسې جمهور رئیس په ترکیه کې د یو شمېر خبریالانو د زندانی کېدو موضوع ته په اشاره ویل ډیموکراتیک هیوادونه باید د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. راپورونه وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته شاوخوا 190 خبریالان زندانی شوي دي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویل چې له جمهور رئیس اردوغان سره د انفرادي قضیو په یو لست هم خبرې درسره کړې دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
په جاپان کې پرون په زرګونو کسانو د خراتی په مسابقه کې ګډون وکړ. دا مسابقه کاکیزوم نومیږي او د نوي کال په مناسبت جوړی شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د خطاطۍ په کلنۍ مسابقه کې ګډون وکړ. دا کلنۍ مسابقه د نوي کال په مناسبت جوړیږي. مسابقه د ډول په ژغ سره پیلېږي، خو په سټوډیوم کې وروسته له هغه چوپتیا خپره سي چې ګډونوال په لیکلو بوخت سي. ګډونوال باید په 24 دقیقو کې دننه د خطاطۍ دوه بیلګې بشپړې کړي. تر 500 زیاتو له درې کلونو څخه تر درنیوي کلونو پورې عمر لرونکو کسانو په دې مسابقه کې ګډون وکړ. د ګډونوالو د عمر او تجربې پر اساس ورته د خطاطۍ لپاره ټکي ورکول کیږي. د دغې مسابقې ګټونکي به په نورو مراسمو کې د فبروري میاشتې په 15مه اعلان سي. په آسیا کې په پراخه کچه د خطاطۍ هنر پر مخ وړل کیږي. ډیری په دې باور دي چې د چینایي ټکو لیکل فکر چټکوي او د توجه کولو وړتیا زیاتوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه مطالب لرو. د ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو. د افغانستان په اړه به په تیر 2018 میلادي کال کې دا مسله وسیرو چې د افغانستان اقتصادي وده څرنګه وه، ستونزې څه وې، او همداراز افغانان له خپل حکومت خوشاله وو او کنه سیاسي اختلافات د افغانانو د خوابدي او خفګان سبب شوي دي. دغه دواړه موضوعات په تفصیل څېړو، خو اوس به یو په زړه پورې مسله راواخلو. په امریکا کې داسې درمل جوړ شوی دی چې د چاغي له کمیدو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
ډیر خلک له چاغښت زیات په تکلیف دي. د چاغښت مخنیوي او د وزن د کمیدو لپاره له سپورت رانیولې د درملو تر خوړلو پورې هیڅ هڅه نه سپموي. اکثره درمل جانبي عوارض یا تاوانونه لري او له ځینو کسانو سره سپورت هم چندان مرسته نه کوي. د امریکا د ټکساس پوهنتون طبي څېړونکي وایي چې یو نوی درمل جوړ کړی چې ډیر اغیزمن دی. دوی وایي چې دا درمل پر چاغو موږکانو ازمویلې او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د ټکساس د طبي علومو د څېړونکو په وینا، دوی دا درمل پر موږکانو په داسې حالت کې وازمایي چې هغو ته د پخوا په شان خواړه ورکول. د موږکانو په بدن کې د وزن له زیاتېدو سره په یو وخت د چاغښت په حجرو کې د ان ان ام ټي په نوم پروتین تر اندازې زیاته ترشح کوله. دا پروتین د موټر د یو بریک په شان عمل کوي او د چاغښت حجرو میتابولیزم کموي. نو که دا پروتین هر څومره زیاته ترشح وکړي، د چاغښت په حجرو کې د وازګې سوځېدا ډېریږي. خو نوی درمل ان ان ام ټي پروتین نه پرېږدي چې د وازګو یا سپینې غوښې په حجرو کې فعالیت وکوي او په دې ډول د غوړو د سوځېدو میتابولیزم زیاتېږي. څېړونکو لومړی موږکان چاغ کړل، بیا یې دا درمل ورپیچکاري کړل او له لسو ورځو وروسته یې د بدن په سلو کې وو وزن او د غراس په سلو کې 9.5 وازګه او د چاغښت د حجرو اندازه کمه شوې وه. د موږکانو د وینې د کلسترول اندازه هم عادي حالت ته راوګرځېده.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زمانو محمد عارف دی د میدان وردګو د ولایت څخه. دغه د اصلاحات اداري چې کومه پروسه د خالی بستونو لپاره په کار باندې اچولې ده، دا ډېره شفاف او ډېره فعاله پروسه ده. نو زما هیله او ارزو د اصلاحات اداري د کمیسیون څخه دا ده چې باید دوی زر تر زره دوی د خپل ګامونه اوچت کړي، زر تر زره باید په ولایت کې امتحانونه واخلي، ځکه چې ډېری کسان ډېری ځوانان همداسې بې هیلې او ناامیده ګرځي. نو هیله مې د اصلاحات ادارې د کمیسیون څخه دغه ده چې دوی باید امتحانونه ونه ځنډوي او زر تر زره باید امتحانونه واخلي او خپل نتایج باید زر تر زره اعلان کړي.
زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د سبن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو د خن خواهش ده چې د زما پیغام روانه خبرونه تاریخ پرونه کې نشر کې ترڅو د اړوند چارواکو او پر کار موزه په خلکو ته ورسیږي. د زابل ولایت خاکیپان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راو چې تللې دي. هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوې او هیڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک په خپلو لاسونو باندې په کلنګونو بیچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپینږیرو د خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوو لارو کار وکړي، دا د ټول ملت د ټولو کور ده. دا خارجیان چې نن امریکایان دي یا پاکستانیان یا هر څوک چې دي، هغه به یوه نه یوه د دې خاورې به لاس تولي، خو دا ملت که جوړ وي بیا د ټولو په ګټه ده، د راتلونکي نسلونو په ګټه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي او په منځني سبد 12.89 د رادیو لالارې په افغانستان کې خبري شي. همدارس د اف ام په 3.15 ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې نیولای شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې شي. ازادي رادیو ټکی کام.
اته بچي او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د هیواد ته په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې لامل د سلګونو میلیونو ډالرو د پوځي مرستې د ځنډولو د پریکړې په وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل یو اړخیز بیانونه د مشترکو اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر د ضرب الاجلونو ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفي اغیز کوي. په همدې حال کې فرانس پریس اژانس د یو جګپوري امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دي چې پاکستان ته د ځنډول شویو پوځي مرستو اندازه شي څه کم 2 میلیارد ډالرو ته ورسی شي. د نیمروز ولایت سیمه ایز چارواکي او ولایتي شوراوي طالبان د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمنځ لوی لارې کې له خلکو او ځانګړي ډول له سوداګرو څخه په زور پیسې او باج اخلي. د نیمروز امنیه قمندان جیلانی ابوبکر د خاشود او دلارام ولسوالیو ترمنځ لارې کې د دولت د وسوالو مخالفانو فعالیتونه تاییدوي او ژمنه کوي د دې لپاره چې لارې پرانیستې پاتې شي او وسوال وځپل شي پوځي عملیات په تر سره شي. د کونړ ولایت مرستيال والی شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پېښور کې نامعلوم کسانو اختطاف کړی وو. د جمعې پښپا په جلال آباد کې خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده. محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د یو ورور له هم د نامعلوم کسانو سره دی او هغه یې برمته کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیان د خپل بشري حقوقو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې اعتراض کوي او ځانونه یې په خطر کې اچولي دي. د یمن شیا یاغیانو ویل دي د سعودي عربستان په جنوبي سیمه نجران کې یو پوځي کمپ پرون په بالستیک توغندي وشتلای دی. عربستان ویل دي چې دا توغندي شنډ کړی دی. د فرانسې ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا دغلته د کودتا له ناکامې هڅې وروسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار 19 تفریحي پروګرام لرو خو د سپورت له ډګره یو خبر در سره دغه وس شریکو. په نیوزیلند کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. لومړی بیټنګ نیوزیلند کړی دی. په ټاکل یو 500 سوورونو کې 315 منډې جوړې کړې دي او اول لوبغاړی سوسیدلې دي. اوس پاکستان بیټنګ کوي. د پاکستان تر اوسه پورې په 22.5 ورونو کې یعنی تقریبا دروشته موور دی 115 منډې جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي سوسیدلې دي. نو پاکستان تر سخت فشار لاندې دی. یو داسې ښکاري چې دا لوبه به نیوزیلند ته په ستر توپیر بایلي. اوس په افغانستان سیاسي موضوعاتو ته مخه کړو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغانان د بل هر وخت په نسبت د خپل حکومت ترڅنګ ولاړ دي او د لویو پروژو په عملي کولو کې ورسره همکاري کوي. د ولسمشر اشرف غنی ویاند دا نه مني چې ګواکې په افغانستان کې سیاسي اختلافاتو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ملي شورا د اداري پلاوو یو شمیر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات په ډیموکراتیکو ټولنو کې وي خو په کار ده چې سیاسيون تر شخصي ګټو ملي ګټو ته لومړی ټوپ ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر هیوادوال بیا وروستیو سیاسي اختلافاتو ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
په تیر 2018 میلادي کال کې د ملي والی حکومت چې لپیله په خپل وجود کې د دوو ټیمونو ترمنځ د ژورو اختلافاتو ښکار وو. له دوو مهمو سیاسي اختلافاتو سره مخ شو. لومړنۍ ستونزه د ولسمشر او د لومړي مرسیال جنرال دوستم و چې لا هم نه ده حل شوې. او بله مهمه مسله له تا محمد نور سره د کال په وروستیو شپو ورځو کې راپورته شوه. د یو ځینو نورو مسایلو په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه په عامه ژوند، سوداګریز او اقتصادي فعالیتونو کې ژورې اندېښنې زیږولي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وی سیاسي اختلافات د بیان او سیاسي ازادۍ ښکارندوی کوي او په هیڅ وجه د اندېښنې وړ نه دي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د هرې ورځې په تیریدو له حکومت څخه د خلکو ملاتړ زیاتېږي. د ښاغلي مرتضوی په خبره د سیاسي اختلافاتو باوجود ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي.
تحولاتی که به اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر یک امر بسیار عادی
است. ورستی تحولات چې رامنځته شوي دا په هر اداره کې عادي امر دی. د وزیرانو او والیانو ټاکل او یا د هغوی لرې کول په ټوله نړۍ کې د حکومتولۍ عادي چاره ده او هر اقدام چې کیږي له قانون سره په مطابقت کې دي. خلک تر بل هر وخت زیات له حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي.
مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود با حکومت اعلام میکنه.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافات خلک هم اندېښمن کړي. سمو دا وړاندې رویټرز خبري اژانس یو مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له سیاسي بنبست سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخواني والی چې په خبرې د مرکزی حکومت له امرې سرغړونه کړي موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې ثباتي لا زیاته کړې ده. له دې سره هم مهال امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ویلي چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتي وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زیږولي. د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی خو هیڅوک حق نه لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي هغه وګواښي. د ولسی جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمد زای وایي ولسی جرګه د قانون جوړونکي بنسټ په توګه د هر قانوني پریکړې تر شا درېږي.
د حکومت په داخل کې داخلي ستونزې کاغه دی والی صاحب کې قومندان وي کنوري د ملت درنو استاد او موږ تاسو قانون جوړو او د قانون حمایت وکړو. هر هغه قانوني پریکړه چې وي هغه موږ خپل حمایت کوو.
په 2018 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکې لرلې او ان حامد کرزي د روانو ستونزو څخه د وتو لپاره د لوی جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه. له ارګ سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف په ترکیه کې د جنرال دوستم محمد محقق او محمد نور له لوري د افغانستان د ژغورنې په نوم د ائتلاف رامنځته کول او د ملي شورا په خاصه توګه د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافاتو هغه لوی بیلګې دي چې یادونه یې کولی شو. عام هیوادوال وایي سیاسي اختلافاتو د دوی په ورځني ژوند هم بد اغېز کړی او مشران باید د دوی په حال ورحمیږي. د کابل دوه تن اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم محمد اسحاق دی. ولا سیاسي اختلافاتو د داخل د حکومت کې او د بیرون د حکومت کې ډېر شوی دی. د خلکو نگرانی د دې په اړه ډېر شوی دی او خلک نگران دي چې دا مونږ کوم خاطر
زمانو عبدالوحید دی حیدری د خلاص کوم د پانتون استادیوم. اختلافات خو ډیر دی د دوه ترمنځ ډیر دی واقعا د خاطر چې دوی تلاش نه کوي چې دلته خدمت وکړي خلکو ته. هغه همیشه کوښښ کوي چې چوکي په لاس راوړي. پاندې د حاله او نامني ډیر شوی دی.
که څه هم عام هیوادوال وروستیو سیاسي اختلافاتو اندېښمن کړي خو د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد اسف صدیقي بیا وایي کولس خپل یووالی وساتي دا مسله د اندېښنې وړ نه ده.
د افغانستان له سیاسي اختلافاتو به د افغانستان اقتصاد ته مخه کړو. افغان حکومت وایي په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده د وړم کال په پرتله دوه چنده زیاته شوې ده. مالیه وزارت وایي افغانستان په دغه کال کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه په سیمه کې خپل رول بیا احیا کړ او دا وخت سترې اقتصادي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. ځینې عام افغانان که څه هم د اقتصادي اړخه د افغان حکومت هڅیستی خو یو شمېر نور بیا وایي تر هغو چې د خلکو په ژوند کې تغییر نوی راغلی او محسوس تغییر نوی راغلی باید د اقتصادي ودې د ښه کېدو ادعا ونه شي. یوسف خان صدران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد ته په دغه راپور کې کتنه کوي.
د ملي عوایدو او کورنیو ناخالصو تولیداتو ډیریدل د هوایي دهلیزونو او د هیواد دننه د ځینو زیربنایي پروژو پرانستل په سیمه کې د یو وسلیدونکي هیواد په توګه د افغانستان پر رول ټینګار سیمه ییزې اقتصادي پروژې چې دا وخت د افغانستان خاورې ته رارسېدلې او ځینې نور هغه څه دي چې د افغان چارواکو په باور د دغه هیواد اقتصاد یې غوړولی دی. د افغانستان د مالیې وزیر وایي که څه هم په دې برخه کې ځینې ستونزې هم وي خو په ټوله کې ویلی شي د افغانستان اقتصادي وده 2.6% ته لوړه شوې په داسې حال کې چې دا اندازه وړم کال 1.3%
وه. اکلیل حکیمی چې د نوې میلادي کال له پیل دوه ورځې مخکې د افغانستان ولسي جرګې ته خبرې کولې وویل دا وخت کورني عواید اویا فیصده لوړ شوي دي. دی وایي په 2018 میلادي کال کې د ناخالصو کورنیو تولیداتو وده د وړاندوینې سره سم د 2.6% په شاوخوا کې ده. زموږ د ملي عوایدو جمعوري د 2014 کال په پرتله چې د ملي وحدت حکومت په کار پیل وکړ د اویا فیصدو په شاوخوا کې زیاتوالی ښیي. د 2.6% اقتصادي ودې خبره داسې وخت کېږي چې د هیواد شاوخوا 6 میلیونه نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د هیواد ملي کرنسي افغانۍ دا وخت د بهرنیو اسعارو په وړاندې ورځ تر بلې ټیټېږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال خپلې وړاندوینې ته رسېدلې خو لا هم له هغې اقتصادي ودې خورا لرې دي چې د هیواد د نفوسو مطابق وي. د یاد وزارت مالي مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل د هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان اقتصادي وده باید له 6% پورې وي. دی وایي که په افغانستان کې پروژې تطبیق شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي، د هیواد اقتصادي وده د نفوسو د ودې سره سمه وي او دا چې د صادراتو اندازه لوړه او په خلکو پانګونه وشي د بېوزلۍ کچه راټیټېږي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د تېرو کلونو په پرتله د اقتصادي ودې د ښه کېدو او د بېوزلۍ کمېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي، پوښتنه دا ده چې ولې د افغانۍ نرخ خراب شوی دی. د مالیې وزارت مالی مرستیال وایي د وارداتو لوړه اندازه او د کال په آخر کې د دولت ډېر لګښت چې تر ډېره افغانۍ عرضه کوي په نرخ بد اغیز کړی دی. افغانستان په 2018 کال کې 109.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید جمع کړي او په دغه کال کې 8.5% پرمختیایي بودیجه لګولې ده. دا اندازه تیر کال 45% وه چې کم لګښت یې ګڼ انتقادونه راپارولي وو. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال وایي که څه هم افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د امنیت او ځینو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، خو اقتصادي لاسته راوړنې هغه څه دي چې دوی پرې حساب کوي. ښاغلی مینهپال د دغه کال د عمده اقتصادي لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد په برخه کې ګورئ موږ له یوه هېواد او له یوې لارې محدودیت خلاص شو، موږ متعددې لارې خلاصې کړلې. ډېر ژر به د ټاپي نلیکه هرات ته داخل سي او د دواړو هېوادونو مشران به همدغه نلیکه پرانستنه وکړي. موږ له ازبکستان او ازربایجان سره همدا اوس په هوایي کوریډور پرانستی زموږ پروازونه پیل شول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډېر زیات چټواله راغلی دی. هوادونو سره شمدا اوس منځنۍ اسیا د هوادونو سره مرد په کار اپیل کړی دی.
له دې سره افغان حکومت د منځنۍ اسیا له ځینو هوادونو سره د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژي د لیک قراردادونه لاسلیک چې حکومت یو مهم پرمختګ بولی. د مالیه وزارت وایي په همدغه کال کې د هواد دننه د 22 سترو بندونو د جوړېدو طرحه ورسته شوه او افغانستان د ټاپي کاسا زرب د برېښنا زر میګاواټ او نورو سیمه ییزو اقتصادي پروژو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. له دې ټولو سره چې افغان حکومت 2018 د اقتصادي لاسته راوړنو ډک کال بولي، یو شمېر عام افغانان وایي د ټولو اداو سره سره په ژوند کې هیڅ مثبت بدلون نه دی راغلی. له ډلې یوه دوکاندار نظرګل خپلواک ازادي راډیو ته وویل
والا اقتصاد خو ډېر ژوبل دی، سړی عملا شی نه دی لیدلی. نو که سړی تراپوته موږ د خپل خپلوان وطن هم خبرې ګوالته هم ډېر وضعیت اقتصادي خلکو ورځ په ورځ خرابېږي. فلحال شرایط کې په دوی چې دلته سل مشکل دي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ولی بیا وایي په 2018 کال کې د اقتصادي هڅو په اړه ډېر څه اوریدلې او دای د حکومت اقتصادي هڅو ښه راتلونکي ته هیله مند کړی دی.
مخبرتګ کړی دی، ډېر کارونه کړي، ډېر بندونه جوړ کړي لکه چابهار بندر، داسې نور بندونه. هر ورځ یو قرارداد په هر کې امضا کیږي. نو مخکې کلونه اوس لږ پیشرفت په وده کړی دی اقتصاد. موږ غواړو چې مثال دونه چې 2018 کالو کې دونه قراردادونه امضا کړل، په 2018 کې باید عملي شي.
د اقتصادي چارو کارپوه او د بانکي سکتور یو مسؤول روح الله اوریاخیل بیا وایي دا چې په تېر کې افغانستان غیر واقعي اقتصاد درلود، دا کار د دې سبب شوی چې وروستۍ ډېرې هڅې کمې وبلل شي. ښاغلی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل حکومت تر ډېره په اقتصادي پرمختګ اتکا کړي، خو د دې کار لپاره سیاسي او امنیتي ثبات هم خورا مهم دی.
زه د اوس په دوه زره ولسم دغه کال تیر شو، زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د 2018 لپاره د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساعد شوي بیرته دی، د خلکو په ژوند کې بیرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت وي ستروغو هغه د 14 کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
که څه هم افغان حکومت په ټوله کې 2018 کال د اقتصادي فعالیتونو او ودې لپلوه ښه موده یادوي، خو ډېر داسې څه هم شته چې د دوی په باور لا یې هم دا مزل سخت کړی دی. نامنی چې د هېواد څخه د پانګوالو د تېښتې سبب ګرځي، اداري فساد، چې د سترو او وړو اقتصادي فعالیتونو مخه ډب کوي، د ملي بودیجې سم نه لګښت چې د خلکو په ژوند مستقیم اغیز لري، د بیکارۍ لوړ ګراف په مالي او اقتصادي بنسټونو کې د لازمو ظرفیتونو نشتوالی او داسې نور هغه څه یادیږي چې د مالیې وزارت په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. خو د یاد وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل حکومت اقتصادي پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نوي کال کې به د ځینو ستونزو د کابو کولو تر څنګ افغانان د اقتصادي عملي پرمختګونو شاهدان وي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو کچی شي کو
تغاسبین درګر درګه د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مخی تر دې چې د ګوریا چارونی سفری پروګرام خپور کړو، د کرکټ دا خبر به بیا در سره شریک کړو. د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په نیوزیلند کې یو ورځنی کرکټ لوبه روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ کړی دی. په 500 ټاکلو اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 315 منډې جوړې کړې دي. اوس د پاکستان د بیټنګ نوبت دی. پاکستان تر اوسه پورې په 26 اوورونو کې 129 منډې جوړې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. د پاکستان له لوري زمان ډېر لوبېدلی دی. تر اوسه پورې 15 منډې کړې دي او نه دی سوځېدلی، او له ده سره شاداب په 20 منډو ولاړ دی. د پاکستان نور مهم بیټسمینان لکه اظهر په 6 منډو آوټ شوی دی، بابر په 0 باندې آوټ شوی دی، حافظ په 1 رنز آوټ شوی دی، او ملک په 14 منډو آوټ شوی دی، او کپتان سرفراز په 8 منډو. اوس هم د ګوډیا چارونی سفری پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوډیا اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خوگو آوری دنکو سلام، پخوا بخل گو لخطر طور زن ساتا، خوز، پزه، غاخونا، غوگونا او نکان ساتی، او را سبلی پا هر سکی تغییر رازی، او آن دخمانویو هم تغییر کرده. دعا کوئی چه خدای مو لهره بلا و ساتی، اسی هم ده بلا و وقت ده. خدای مکره چه ده کومه یوی پنجی تا ورنشه. ده خپرونه پا پر که مو دلوی شورا تالار تا بیایو.
خاغلیو آغلیو خرا خلاص، نن اجنډانه پرته غواړم په یو مهمه خبره له تاسو سره وغږېږم. ګورئ، موږ او تاسې قانون سمو او قانون کوو، خو متاسفانه چې عمل نه پرې کوو. دا خیر ده چې عمل نه پرې کوو، خو نه کوو. لا اقل دا خبره خو په مرکه کې باید ونه کړو. هر یو چې د کوم تلویزیون او یا رادیو مایک ته کینو، نو ګومان کوو چې زورور د زمانې همدا موږ یو. په رئیس جمهور کې هم چورت نه وهو، په وزیر هم بند نه یو. اوان دا چې قانون غریب ته هم سوټي وباسو. په همدې څو نږدې ورځو کې مې د دې تالار د څو تنو ویناوې او مرکې واورېدې. باور وکړئ چې ویښتان مې جګه شول. دومره وویرېدم لکه دا هر یو چې د امریکا، روسیې، چین او یا هم انګلستان جمهور رئیسان وي، هغوی هم دومره وړاندې نه ځي لکه د دې تالار څو ښاغلي چې تللي دي. حکومت ته قدي اختار ورکوي. که دې داسې ونه کړل، بیا به ګیله نه کوې. بیا دې نو نه پرېږدم. پاتو ساتو کې به لمر راکوزوې او په 500 ساتو کې به سپوږمۍ. حتی وایي چې قانون نه منم. په قانون مې چورت هم خراب نه دی، په قانون پزه هم نه پاکوم. قانون به څه وي او کار به څه وي؟ خو دغه ښاغلي خپل توان ته نه ګوري. د خپل ځان ټول ورته معلوم نه دی چې څومره زور لري، څومره خلک ورپسې ولاړ دي. یوازې زړه په دې ډاډه دی چې سیاسي پاسپورت یې په جیب کې دی او په دوبای، استانبول او یا هند کې او یا کوم بل هیواد کې کورونه او شرکتونه او کمپنۍ لري. که سخته پرې راغله، غلی به وتښتي.
رئیس صاحب، اعتراض لرم.
مهربانی صاحب اوه
تا خو ډیر ښه خبره وکړې او ډیر د خو فرمایل رئیس محترم دا موږ لکه چې مولای در تخکارو یوازې لخپل کورنۍ څخه 50 میړه لرم سترګې په دا ټوله دنیا نه ډکیږي د ورځې 16 ډالر مصرف لرم دا مصرف یوازې د ما نه دی رئیس دا مې د باډیګاردانو چاپړوسانو او اردلیانو مصرف دی بیا ښاغلی رئیس قانون زه جوړوم قانون ما نه جوړوي دا د تا خبرې داسې معنا لري لکه یو ټټار چې بخاری جوړه کي او بیا احترام وکړي او ورته ووایي چې بخاری ګلې خیر دی سوزوم مه دا داسې معنا لري لکه یو کلال چې له خټو منګۍ جوړ کړي او بیا د منګي امر ته ناست وي اوس موږ هم قانون جوړوو قانون موږ نه جوړوي په خبره ځان پوه کړه
ښاغلیه قانون جوړول او بخاری جوړول او یا هم قانون جوړول او مانګی جوړول توپیر سره لري
یعنی چې زه کم اخلم زه لیونه یم او زه پس نه پوهېږم
نه نه خدای دې نه کوي ما داسې نه دي ویلي
اجازه راکړئ چې زه هم څو خبرې وکړم
وکړئ بیبي څه وایې مهرباني
ښاغلی رئیس صاحب ته هم ملامت نه یې او دی هم ملامت نه دی ټوله ملامتي د دې تالار په څوکیو ډالرو موټرونو باډیګاردانو او بهرنیو سفرونو حکومتي نازونو او د وزیرانو په رشوتونو کې ده که دا شیان نه وای بیا به دې موږ لیدلي وو چې څومره واړه خلک وو او یو قانون قانون دی او باید احترام یې وشي او له ټولو زیاتې دغه د پیسو کور وکړي ځکه چې له ټولو یې د پیسو د کور غړي آزاد او یاغي پریښي دي
زه هم اوس قانون نه منم زه یې لاس موټر لندن اخلاص
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د شخصي روغتونونو اعلانونه ته چې وګورئ نو ته به وایې چې په هند یا هم ترکیه کې اوسم، خو چې ته نن راشي نو بیا به داسې وي لکه خوب دې چې لیدلی وي او تعبیر یې هم سرچپه راووځي. همدغسې یو روغتون ته مو بیایو چې د عاجلو ناروغانو له حاله خبر شئ.
ڈاکٹر صاحب چیرته دی
ته ودرې چې دغه فورمه درته درکم ها
د څه شي فورمه
دلته چې ناروغ راشي لومړی ورته فورمه چول کیږي فیس تاویلیږي بیا ډاکټر ته معرفي کیږي
ژر کوه لورې زوی مې ډېر په عذاب دی ته وګوره څونه په عذاب دی
نوم یې څه دی
انارګل
د پلار نوم یې
بادام ګل
د نیکه نوم یې
انزارګل
څو کلن دی
28 کلن دی
متحل دی که مجرد
مجرد دی ښځه مولانه ده ورته کړې
نو بیا خو ملامت نه دی چې په نس درد دی
د نس درد له واده سره څه
بابا ټوکې مې وکړې
نرسې لورې دا د ټوکو وخت نه دی کار ژر خلاص کړه
ښه څه تکلیف لري
نس درد کوي ګېډه یې
ښه زر افغانۍ راکوي
ولې د ډاکټر فیس زر افغانۍ دی
نه فیس 300 افغانۍ دی اوس افغانۍ ضمانت اخلو
د څه شي ضمانت
ها واخله راځه ډیر بس مکوه ماینه خانه چیرته ده
داسې مخامخ چې لاړی بیا چپ لور ته وګرځئ بیا چې مخامخ لاړی ښي لور ته وګرځئ درېمه دروازه ده
راځئ او نرسه دا د ډاکټر ماینه خانه خو کلب ده
کور ته به تللی وي په دغه بل دهلیز کې نوکریوال دی هغه ته ورشئ
او که هغه نه وه
هغه به خامخا وي
سمه ده ور به شو
مړ شوم ګېډه مې چوي نور
بلای چوي هر وخت مې درته وویل چې کم اخوره کم اخوره اوس به دې د حال نه و
غلی شه هلک په چال دی او ته څه ورته وایې
چې اوس دا ډاکټر پیدا سي
ته دغه دروازه ور خلاصه کړه
ښه دغه دی السلام علیکم ډاکټر صاحب د زوی مې په نس درد دی
ماما زه ډاکټر نه یم، پیرادار یم.
دلته په کوټه کې پیره کې
دروازه مې کلکه کړه، ما وی دلته به ویده شم.
نو دا د ډاکټر سپینه چپن دې څه د پاره اغوستې ده؟
ډاکټر صاحب نه و، ما وی راځه دا چپن واغوندم چې چیره مې د ډاکټر په چیر کېږي او کنه.
نو نوکریوال ډاکټر چیرته دی؟
نوکریوال نه دی راغلی، لکه چې د ملګرو سره جلال آباد ته تللی.
نو اوس دا ناروغ چاته ورښکاره کړو؟
دغه دی، ما ته مو راښکاره کړه او ریسپشن یې به هم لیدلی وي، نور چاته ورښکاروئ؟
ولې په دې دومره لوی روغتون کې د شپې له خوا هېڅ ډاکټر نه یې؟
نه ماما، زه یې ناروغ مژر کوم، بل روغتون ته ورسوئ.
آخ پلارا!
آزوی حوصله کوه، حوصله کوه،
تشناب ته ځم.
دا څومره ښه، ځکه خدای کول پرته له ډاکټره ښه شوی. د خیره پیرادار، تشناب چیرته دی؟
دوه درې تشناب ټول کلب دی، چیرته له روغتونه د باندې کومې ګوښې ته که
دا سوی. نو تاسو نو څنګه کوئ؟
څنګه کوو؟ موږ هم چې مجبور شو د باندې وځو.
دغه نجلۍ څه شوه چې اوس دا پیسې ترې واخلو؟
هغه کور ته لاړه، همدغې ته ناسته وه چې کوم ناروغ راشي او د ټیکسي د کرایې پیسې ته بوج کړي.
اوف اله وی پلاره، ژر مې کومې ګوښې ته ورسوه، په پیسو پسې مه ګرځه، بلا ورپسې.
زویا که دې ما منې، همدغلته د همدغه دفتر په مخ کې ورته کښېنه چې ور معلومه شي.
اما ما پام کوه، د خدای دپاره د باندې وځه، ما ته کار مه جوړوه.
لعنت دې په دا داسې روغتونونه شو. کښېنه زویا، کښېنه، همدلته د زړه تشه.
خبرونه ننګیار نه آشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سمسور وحیدی، ستاره امینی، حیا وریخیل او رڼا هوتک. کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پسپسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
خطلم در تمی وانا قتل و میں بخا در سے خطلم در تمی وانا قتل و میں بخا غد دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا Thank you.
نشته تدبیر چاره سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نامسلوا مې بخا هارون ل دردنا نندیا شیر تپنا را وړې هارون ل دردنا نندیا شیر تپنا را وړې ژړاندت